السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره جانتن رمیرس همکاري کوي او ری چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای د هغو کسانو بخنه کافی نه ده چې په تیرو کلونو کې پر افغانانو ظلم او تیری کړی دی. د مشرانو جرګې نن له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه خبرې او بحثونه وکړل. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د امریکا د متحده ایالاتو یو چک پوډي امنیتي ډله د القاعده شبکې له یو مهم غړي څخه تحقیقات کوي. شمالي کوریا وایي خپل پوځ یې د عملیاتو لپاره د څار په جک حالت کې ساتلی. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لرو چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې پام کړئ د مهم کورنی خبرونو سرخطونو ته. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دغه کسان لخوا چې په تیر کورنی جګړو کې اشکیل و یوازې بخښنه غوښتل عدالت نسی تامینولی. د بلخ والي عطا محمد نور هغه راپورونه ناسم وبلل چې ګڼې ولسمشر حامد کرزي نوموړي ته له یو مشخص کاندید څخه د ملاتړ لپاره د پیسو او د سپین چک د ورکولو ژمنه کړې او د افغانستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو درو تجارتي کمپنۍ په ګډه د افغان تاجک حوزې د تیلو د استخراج یو قرارداد لاسلیک کړ. د همپورا کورنی خبرونه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دغه کسان لخوا چې په تیرو کورنی جګړو کې شکیل و یوازې بخښنه غوښتل عدالت نسی تامینولی. د ملي جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره له ټولو هغه کسانو بخښنه وغوښته چې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړو پر مهال زیانمن سوي وو. د دې سازمان ویان رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د ځواب ویلو د فرهنګ د پیدا کولو لپاره یو ښه اقدام دی.
د شروع لپاره دا ډېر یو ښه اقدام دی. یو خو د ځواب ورکونې یو کلچر دا پیدا کوي چې هیڅوک یعنی معاف نه دي په دې هیواد کې. نورو ته هم یو سیګنال دی، یو علامه ده، په خپلو کړنو باندې یو اعتراف هم دی.
ښاغلی دوستم چې په کورنۍ جګړو کې یو له شکیلو کسانو څخه دی، دغه راز د افغانستان په جګړې کې پر ټولو شکیلو کسانو غږ کړی چې له خلکو بخښنه وغواړي. نوموړی د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی لومړی مرستیال ټاکل سوی. د بلخ والي عطا محمد نور د یو خصوصي تلویزیون غ راپور ناسم وباله چې ګڼې ولسمشر حامد کرزي نوموړي ته له مشخص کاندید څخه د ملاتړ لپاره د پیسو او د سپین چک د ورکولو ژمنه کړې وه. ښاغلی نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته ویل چې ولسمشر ترې د یو مشخص کاندید د ملاتړ وړاندیز کړی، خو د پیسو او د سپین چک د ورکولو خبره نه ده کړې. نوموړي ویل چې ځینې نور کاندیدانو دا وړاندیز ورکړی چې د رد کړ. په خاطر د جمهور ریاست د ښاغلي نور دا څرګندونې هم رد کړې وي چې ګڼې ولسمشر حامد کرزي له نوموړي غوښتي وه چې په انتخابات کې د زلمی رسول مرستیال سي. د افغانستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو درو تجارتي کمپنۍ په ګډه په د افغان تاجک حوزې د تیلو د استخراج او تصفیه یو قرارداد لاسلیک کړ. د دې پروژې قرارداد چې دوه برخې لري نن په مزار شریف کې د یادو کمپنۍ د مسؤلینو لخوا لاسلیک سو. د یاد قرارداد له مخې به له یادې حوزې څخه شاوخوا 1544 میلیونه بشکې تیل استخراج سي. د پروژه په لومړي سر کې د نهه کمپنۍ ترمنځ داوطلبۍ ته وړاندې سوی چې د غزنفر ګروپ افغاني شرکت، ترکش پټرولیم او یوې بلې عربي کمپنۍ قرارداد ترلاسه کړ. او وروستی خبر هم ده چې د ننګرهار چارواکي وایي چې د خوږیانو او شیرزاد ولسوالۍ ترمنځ د هاشم خیل او ګندمک په سیمو کې له تېر شپې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزی وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه 4 تنه وسلوال وژل شوي او امنیتي ځواکونو ته کوم تلفات نه دی اوښتي. وسلوال طالبان دا کوي چې په دې جګړه کې 14 سرتیري وژلي او یو شمېر ټپیان کړي، خو چارواکي دا ادعا ناسمه ګڼي. د کورنۍ خبرونه جان قال کوزی د سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو یو جک پوډ امنیتي ډله د القاعده شبکې له مهم غړي څخه تحقیقات کوي. انس الليبي د شنبې په ورځ په لیبیا کې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا نیول شوی و. نوموړی په 1999 کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارتونو په بمی چاودنو کې چې 240 ملکیان پکې وژل شوي وو مشکوک دی. امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ لویدیځو خبري رسنیو ته وویل الليبي په مدیترانې کې د متحده ایالاتو د سمندري ځواک په یوې بیړۍ کې بندي دی او تحقیقات ورڅخه روان دي. الليبي د شنبې په ورځ په ترابلس کې نیول شوی و او سمدستي له لیبیا څخه وایستل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکایي ځواکونو لخوا د الليبي د نیولو په دفاع کې وویل د لیبیا د حکومت هغه شکایتونه چې وایي د عملیات یوه تختونه وه بې اساسه دي. شمالی کوریا وای خپل پوځي د عملیاتو لپاره د څار په جګ حالت کې ساتل دی. د شمالی کوریا د پوځي ویان نن د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړ چې د جنوبی کوریا بندر ته د جنگي الوتکو کوړونکو ستري بیړۍ په ګډون د یو شمېر کښتۍ واستول به ناوړه واقع بولري. د شمالی کوریا د دولتي ټلویزیون یوې ویاندې په پیونګ یونګ کې وویل د کوریا د خلکو د پوځ ټولو قطعاتو او پوځیانو ته د سترې قوماندانۍ لخوا عاجل امر شوی د پوځي عملیاتو په پلان چې همدا اوس تر لاس لاندې دي له سره غور وکړي او په هرې لحظې کې چټکو عملیاتو ته باید پوره چمتو اوسي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې د شمالي کوریا لخوا هر ډول انتقاد غلط او بې ځایه دی. د اګست میاشت کې د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ خبرو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ صنعتي تاسیسات چې د اپریل میاشت کې د سختو شخړو له امله تړل شوي ول بیرته پرانستل شول. له هغه وخت راهیسې د دواړو اړخونو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې وې. د انډونیزیا په بالی کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ مشرزه غونډه د دوهم ورځې لپاره روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په هیواد کې د فدرل حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله په غونډه کې ګډون ونه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د جمهور رئیس اوباما پر ځای په غونډه کې ګډون کړی د دوشنبې په ورځې د آسیا پاسفیک د مشرزې غونډې په څنګ کې سوداګریزو مشرانو ته وویل متحده ایالات سیمې ته هماغسې ژمن دي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وویل د نړیوال اقتصاد بیا رغونه به یوه اوږده او له کړاوه ډکه عملیه وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ له هیوادو څخه په ټینګه وغوښتل چې د روسیې په سترو بنیادي پروژو کې د پانګونې وکړي او روسیه به د بهرنیو کمپنیو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وړاندیز کړی چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو کار دی. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ترمنځ شاوخوا سل کسان پکې داخل دي شریک شي. بان کی مون امنیت شورا ته په یو لیک لیکلي چې ملګري ملتونه به د سوریې له حکومت سره د تفاهم او همکارۍ په ګډون کارونه پر مخ بوزي او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان کولای شي چې د تخنیکي مشورو تصدیق او پلټنې چارې پر مخ یوسي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیا له هالند څخه تمه لري چې په حق کې پر یو روسي ډیپلومات باندې د حملې په اړه وضاحت ورکړي، بخنه وغواړي او عاملانو ته د سزا ورکړي. پوتین نن ویل روسیا به د هالند د عمل پر اساس د خپل ځواب ویلو پریکړه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په مسکو کې د همدې مسلې پر سر د هالند سفیر احضار کړ. روسیا وایي قهرجن وسلوال د یکشنبې په ورځ په حق کې د روسي ډیپلومات دیمتری بوردین کور ته داخل شول او نوموړی وواهه. دې کسانو ویل ګاونډیانو ورته شکایت کړی چې بوردین د دوی له کوچنیانو سره ناوړه چلند کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بوردین له وهلو وروسته لاس تړلی د پولیسو ماموریت ته یوړل شو او د هغه له ډیپلوماتیکي حالت سره سره د دوشنبې په شپه هلته وساتل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشیویچ دا پیښه غندلې او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل یې بللی دی. د هالند چارواکو ویلي د پیښې په اړه څېړنه کوي. او د نوبل د 2018 کال فزیک جایزه بنند د سویډن په مرکز سټاکهولم کې اعلان شي. د نوبل د 2018 کال لومړنۍ جایزه د دوشنبه په ورځ اعلان شوې وه. دوه امریکایانو او یو جرمن د طبابت په برخه کې دا جایزه ګټلې ده. امریکایي ساينس پوهانو جیمز روتمن او رینډي شیکمن له جرمن ساينس پوه توماس زوید هوف سره یو ځای د حجرې د انتقال د سیستم په اړه څېړنه کړې او د جایزې وړ بوبل شول. د سولې لپاره اټکل شوې جایزه به د جمعې په ورځ د ناروی په مرکز اوسلو کې اعلان شي. د دغه جایزې لپاره ملاله یوسفزی چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او تیر کال د طالبانو له حملې څخه ژوندی پاتې شوي په نظر کې نیول شوې ده. دا جایزه 1.2 میلیون ډالر ده. د نوبل جایزې په 1995 کال کې د سویډنی ساينس پو الفرد نوبل د وصیت یا غوښتنې پر اساس هر کال مستحقو کسانو ته ورکول کیږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د امنیتی تړون په اړه د لوی جرګې له جوړولو سره مخالفت لري. په دې اړه پروانه خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د هغو کسانو معذرت غوښتنه کافي نه ده چې په تیرو کلونو کې پر افغانانو ظلم او تیری کړی دی. د جمهور رئیس ته شکایتونه د اوریدو د کمیسون مشر اسدالله وفا وایي چې د حل منازعاتو د کمیسون غړي دی. وایي کمیسون هڅه کوي چې په ترس کې د جمهوریت د انتخاباتو د کاندیدانو شمیر راټیټ کړي. په هلمند کې د مساکلا د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې زیات شوې دي. په شل اوریزو سیالیو او یو رسنۍ لوبه کې کینیا ته له شکست وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن کینیا ته په دوبۍ کې په څلور رسنۍ لوبه کې هم په اتو وکټونو سره ماته ورکړه. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشي پروګرام او کورکلې اورئ. ازادي راډيو په منځنۍ چپه 1296 د سحر لونه د ماخام تر بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای د مشرانو جرګې یو شمیر غړیو د امنیتي تړون په اړه د لوی جرګې له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. پرون جمهور رئیس کرزی په یو خبري غونډه کې ویل چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې په وروستي پړاو کې دی او غواړي په اړه په یو میاشت کې لوی جرګه راوغواړي. خو ځینې سناتوران د دې سند او د لوی جرګې جوړېدل د هیواد په ګټه بولي. بلخوا امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې په څو اونیو کې به پر دغه سند موافقه ترلاسه شي. نور حال د مرزي احمد صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د ولس مشر د هغې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري چې غواړي په راتلونکي یوې میاشت کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه لوی جرګه راوغواړي. ځینې سناتوران د لوی جرګې له جوړېدو سره مخالف دي او وایي چې د لوی جرګې جوړېدل د ملي شورا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ځینو سناتورانو وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند متن باید د لوی جرګې پر ځای ملي شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي. یو سناتور عبدالحنان حق ویون په دې اړه داسې نظر ورکړ.
د دې لوی جرګې مسله دا شاید تیز را موږ او تاسو لوی جرګه ولدل چې چیرته او د حکومت افرمایشي خلکو رای وستل کینول موږ او تاسو ملاتړ مو کو موږ او تاسو هغه مشورتي لوی جرګه ولدل چې لوی جرګه کې څوک اکثره په حکومتي خلک لوی جرګه صرف په نوم لوی جرګه ده. هیله او ارزو می داده او د خلکو غوښتنه هم داده چې دغه تړون چې کوم امنیتي تړون ده رئیس جمهور نور باید قانون د پښو لاندې نه کی او دا باید ملي شورا ته واستي او په دې باندې قانوني صلاحیت او حق د ملي شورا ده. ملي شورا پویږي کاری پویږي.
ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له امریکا سره په امنیتي او دفاعي سند په اړه مذاکرات حساس پړاو ته رسیدلي او په یوه میاشت کې به یې په اړه لوی جرګه راوغوړي. نوموړي همدارس وویل چې د دې سند په اړه لا هم له امریکایانو سره اختلافات موجود دي خو چې لوی جرګه څه پریکړه وکړي هغه سی به وکړي. امریکا په دې سند کې ژمنه کوي چې پر افغانستان د يرغل پر وخت له دې هیواد سره دریږي خو د يرغل د تعریف او 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د دوام په اړه لا هم د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات موجود دي. په ورته وخت کې امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر براک اوباما اداره لا هم هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به په راتلونکو څو اونیو کې ترسره شي. دوی وایي په دې اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. د مشرانو جرګې ځینې نور غړي د دې سند پاړه د لوی جرګې د جوړېدو هر کله کې وی سناتور هدایت الله رهایی
دسی این لوی جرګه د ذات خود
د لوی جرګې جوړول یو ښه اقدام دی او افغان دولت هم باید امنیتي توافقات د یوې لوی جرګې په رابللو سره ترسره کړي ځکه چې افغانستان په اساسو شرایطو کې دی او د افغانستان خلک مجبور دي چې په راتلونکي کې د یو قوي او نړیوال هیواد په څنګ کې واوسي. که څه هم ځینې کړۍ موجودې دي چې هڅه کوي لوی جرګه جوړ نه سي خو د لوی جرګې جوړول د افغانستان د خلکو په ګټه ده.
په خواتر دی د جمهوري ریاست چارواکو ویلي وو چې له امریکا سره د امنیتي سند د لوی جرګې له جوړېدو سره سره به د قانون له مخې دا سند ملي شورا ته هم د تصویب لپاره وړاندې کړي. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او اډې د دې سند مهمه برخه ده.
و امریدل چې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې د امریکا سره د امنیتي سند په اړه د لوی جرګې رابلل غیر قانوني کار دی او په عین حال کې بیا یو شمیر غړي وایي چې افغانستان په حساسه مرحله کې دی او باید چې دا پریکړه په لوی جرګه کې مطرح شي. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د جمهور رئیس شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر اسد الله وفوي چې د حل د منازیاتو د کمیسیون مشر هم دی وایي چې دوی هڅه کوي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شمیر کم کړي. په دې اړه په روانه خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. خو له هغې مخکې دا اوري چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو معذرت کافي نه دی چې په تېرو کلونو کې پر افغانانو ظلم او تیری کړی دی. د جنبش ګوند مشر جنرال دوستم د دوشنبه په ورځ له هغو کسانو بخنه غوښته چې په تیرو جنګونو کې زیانمن شوي دي. جنرال دوستم له نورو هغو کسانو نه هم غوښتي چې له خلکو معذرت وغواړي چې په تیرو جنګونو کې ښکېلو. د بشر د حقونو خپلواک کمیشن که څه هم دا اقدام ستایي، خو وایي چې دا کار د جزایي عدالت ځای نشي نیولی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن له ویان رفیع الله بیدار سره په دې اړه نسیم شفق خبرې کړي.
جنرال عبدالرشید دوستم د ملي جنبش مشر او رهبر په یو بیان کې د افغانستان له ټولو هغو خلکو څخه معذرت غواړي کوم چې په تیرو جنګونو کې په یو ډول سره متضرر شوي دي. ستاسو نظر په دغه اړه څه دی؟ دا څومره یو ښه اقدام دی؟
د شروع لپاره دا ډېر یو ښه اقدام دی. دا اقدام د نور اقداماتو مستلزم دی چې وروسته د دې نه هم باید وشي. د څو لحاظو دا مهم دی. یو خو د ځواب ورکونې یو کلچر دا پیدا کوي چې هیڅوک یعنی معاف نه دي په دې هیواد کې، او بالاخره د خپلو اعمالو نه یو ځواب هم وایي. نورو ته هم یو سیګنال دی، یو علامه ده، په خپلو کړنو باندې یو اعتراف هم دی. د معافیت کلچر دی د ټکي خصولو په خاطر هم دا ډېر مهم دی. همداشان التیام د زخمونو د هغو قربانیانو د جنګ او بلندگان دی د دغه حوادثو لپاره هم یو تلافي کیدلی شي.
جناب بیدار صاحب وبخی، آیا دغه معذرت غوښتنه کافی ده د دې لپاره چې خلک قرباني سوي دي، په خلکو باندې ظلمونه او تیری سوي دي؟
من هسي اقدام اولی خره، ولې په هیڅ وجه باندې د هغه عدالتي جریان او جزایی عدالت جوازین کېدلی نه شي او د هغې ځای نشي نیولی. او د افراد او د اشخاصو حقوق لباد او کچېرته هغوی مشخصې اداګانې ولري په دغه مواردو کې په دغسې کسانو باندې، د هغوی ځای دغه معذرت خواهي نشي نیولی.
بله بیدار صاحب، دغه ډول اعترافات په خپله په یو ډول سره د جرم منل دي. که چېرې دا د جرم منل وي، بیا نو له هغه مربوطو دولتي ارګانونو څخه تاسو څه هیله لرئ؟
دا یو جرأت هم دی چې لار خلاصې نورو ته چې نور هم دغه کار وکړي. په ټول دنیا کې تقریبا شل پنځه هیوادونه چې جنګ ځپلي دي، په دې څو لسیزو کې هغوی د دغسې حالاتو نه شروع کړی دی. په لومړۍ کې دغسې تلفکونه یې کړي دي. ځینې هیوادونو خاصتا قربانیان د جنګ که دغه شکل د معذرت خواهي ومني، هیچ چاته دا ایراد نشته. په نورو هیوادونو کې تنها په دې باندې اکتفا شوې ده او عدلي جریان او عدالتي جزایي جریان یې پرې پلی کړی نه دی. ولې زموږ په هیواد کې خلک د دې طرفدار دي چې یو عدالتي جریان باید پلی شي په دې باندې، او حقوق العباد چاته نه دي بخیلي. دلته اختصاصي محاکم باید جوړ شي، اختصاصي څانګوالۍ جوړ شي، یا همدغه زموږ موجود کوم میکانیزمونه چې دا به تور اصلاح شي چې دغسې جرایمو توصیف او تعبیر پکې راشي.
بله بیدار صاحب، جنرال عبدالرشید دوستم د روانو انتخاباتو لپاره د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی لومړی مرستیال دی. دغه اعتراف چې کړی دی او معذرت چې غوښتی دی، دا تر ډیره تاسو یو انتخاباتي کمپاین بولئ که یو صداقت بولئ دغه لخوا؟
بله کېدای شي دواړه وي، ولې مونږ په نیک فعال باندې نیسو چې کېدای شي دغه د عدالت جنبې ته مونږ ډېر خوشبینه یو چې نور کارونه هم باید وشي، تنها د ایم نوي او نور اجراءات هم باید وشي، چې صرف انتخاباتي کمپاین په چوکاټ کې دا خبره پاتې نشي.
بیدار صاحب، که د عاطفي اړخ نه تیر سو او قانون او د عدالت حاکمیت او حق حقدار ته رسولو ته متوجه سو، د بشري حقوقو یا د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن اقدام به سوي؟
زه فکر کوم چې دغه مرحله کې چې اعتراف خپل شوی دی او بالاخره منګه ډېر د دې طرفدار یو چې عدالت هیڅ وخت د زمان او د وخت تابع کېدلی نشي. په هر وخت کې چې شروع کیږي هغه باید په صحیح ټوکو کې اصلي مصیبین د قضایه پیدا شي. دلته د دولت مکلفیت ډېر دی، ولې خیال دی قربانیانو او د متضررینو چې څوک دی کې ډېر متضرر دی. په نیابت او غیابت کې د سولې فرامین او د بخښنې او دغسې معذرت خواهیانې هم ټول ځای د عدالتي جریان نشي نیولی. د خصوص د هغو قربانیانو نظر ډېر مهم ده چې هغوی په دې عقله باندې څه غواړي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار و چې د جنرال دوستم لخوا د بخښنې غوښتنې په باب د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د نوموړي په وینا د بشر د حقونو پر اساس هغه کسانو معذرت کافي نه دی چې په تیرو کلونو کې پر افغانانو ظلم او تیری کړی دی. د جمهور رئیس د شرکتونو د اوریدو د کمیسون مشر اسدالله وفا چې د منازعاتو د حل د کمیسون غړی هم دی، وایي چې دوی هڅې کوي چې په ترڅ کې د جمهور رئیس د انتخاباتو د کاندیدانو شمیر کم کړي او یو ملي تفاهم ته سره دغه کاندیدان ورسوي. حمیده هارون عثمان له ښاغلي وفا سره خبرې کړي او په سر کې ترې د دې مسئلې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې.
کمالی چې حضرت صاحب ډوډۍ کړې وه هلته تقریبا ډېر خلک راغلي وو چې حاجي صاحب و، اتمر صاحب و، جلالي صاحب و، فیض الله زکی و، ګیلاني صاحب و، خپل پیر صاحب هم تشریف درلود، عیسی ګیلاني صاحب هم تشریف درلود. ډېر خلک وایي تقریبا د اکثر نمایندګان امر الله صالح د ټول نمایندګان هلته راغلي وو. نو د هغه په تسلسل کې موږ دا پیشنهاد وکړو بیا مو دا هدایت واخلي د حضرت صاحب لیپا ته ډک خبرې ورته وکړي او په دا متعلق چې تاسو سره نژې سیو سره یو سیو افغانستان حالات کې دا اوس نه ایجابوي دغه اقتصاد افغانستان د حکومت نشته. نو په دغه تسلسل باندې ما یو پیشنهاد وکړي حضرت صاحب ته، حضرت صاحب د افغانستان د مختلفو ولایاتو څخه زما په شمول 15 کسه سپین ږیري او مشران او قومي علما کرام او دا انتخاب کړل څو د دغه ویش کس کاندان مابین کې تفاهم سره وکړي. او
دغه فکر چې تاسو د اعلی منازعاتو د کمیسیون له لارې د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره خبرې وکړي چې یو شمېر کاندیداتوري تیر شي او د کاندیدانو شمېر د اقل تر ورسیږي، دغه فکر تاسو څنګه مطرح کړو؟
ما زوکه چې څورج د مخ حضرت صاحب دعوت کړی وو د ټولو کاندیدانو راوصل د زموږ حج مناجات اجرایه شورا او د جناب حضرت صاحب ابتکار څنګه فکر ما وین تر علي چې اول قدم کې دي ته یو
اثر هوت مو فکر کوي چې تاسو دغه کار به څومره ګټوري، څومره به کاندیدان د تاسو خبره به اومني او دوی به خپل کاندیداتوري تیر شي، څومره په دې خبره باور لري چې کاندیدان به په تاسو اعتماد وکړي؟
موږ به کوشش کوو ځکه په دې پنځونو څخه چې دا موږ ټوکې دي د افغانستان د مختلفو ولایتو قومي سپین ږیري مشران او علمای کرام دي. زموږ امید دا دی چې کار په امید کې دي، زموږ امید دا دی چې دوی به زموږ خبره ومني او دوی ته به موږ یو دعوت جوړوو او دا کاندیدان به انشاءالله سره راغواړو.
یعنی هدف هم څومره دی چې شمېر څو تر
دا کلي څلور پنځه شپږ کس سره ورسېږي بس په دې کې به انشاءالله دا مشکل به هم راپوي او د اقتصاد لپاره به هم پایده وي، یو ملي تفاهم به هم مابین ته.
یعنی دې پروګرام تاسو د دې پروګرام تر شا حکومت هم ولاړ دی؟
د حکومت سره موږ په دې باره کې تفاهم نه دی کړی، د حکومت سره په حکومت ارتباط نه لري.
دا منازیاتو د حل کمیسیون غړی اسد الله وفا او چې وای د حضرت صاحب او د غراز یو شمیر نورو مشرانو هڅه پیل کړې چې د جمهوری اسد د کاندیدانو شمیر ټیټ کړي. په روان خبرونه کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس لږ څه له سیاست څخه لرې. په دوبی کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن کینیا ته په څلور ورځنۍ لوبه کې په 8 وکټو سره ماته ورکړه. له دې مخکې افغانستان توانېدلی چې په 20 اوریزو او یو ورځنۍ لوبه کې هم کینیا مات کړي. همدا شیبه له دوبی څخه د افغانستان د کرکټ ټیم ویاند فرید هوتک را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. هوتک صاحب، زموږ له طرفه هم مبارکي ومنه که د دې لوبې د جریان پړه یو څه راته وایي. بل فکر کول فرید هوتک سره زموږ تلیفوني اړیکه قطع شوه. هڅه کوو چې افغانستان د کرکټ ټیم له ویان فرید هوتک سره چې په دوبی کې دی بیا زموږ اړیکه ټینګه شي او له هغه څخه د کینیا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ کامیابۍ په اړه معلومات واخلو. خو بیا هم د انتخاباتو موضوع تعقیبوو. په کندهار کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره تر 90,000 زیاتو کسانو د رایې ورکونې کارتونه اخیستي چې شاوخوا 22,000 ښځې دي. محمد صادق رښتینی په لا کندهار ریپورت لري.
چارواکي وایي چې د تیری ویونی رئیسی په کندهار شهر او ولسوالیو کې د رای ورکونې د سبتنام پروسه چټکه سوي. په کندهار کې د ټاکنو د کمیسون مشر نجیب الله حق پراس وایي په دغه ولایت کې د نوم لیکنې د پروسې د پیل څخه تر اوسه تر 90,000 زیاتو کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي چې 22,000 ښځې دي.
زموږ پروسه په ټول ولسوالۍ کې جریان لري. په ښار کې تر اوسه پورې زموږ شاوخوا تر 90,000 زیات کسانو سجلام کړی دی، ځنن ثبت کړی دی، کارتونه ترلاسه کړي دي چې په دا کې تقریبا د 2,000 اضافه ښځې دي.
د ټاکنو د کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر دغه راز وویل چې د کندهار د ولایتي شورا د 1500 چوکیو لپاره 106 کسانو معلوماتي فورمې ترلاسه کړي چې له دې جملې څخه 80 کسانو نوملیکنه وکړه چې 16 ښځې دي. د حق پرس په وینا د دغه کاندیدانو د جملې څخه 40% ځوانان دي.
اوس پر موږ لکم خلک مشه مراجعه کړې ده. موږ تقریبا 80 نفر سبچینال کړی دي د ولایتي شورا کاندیدان لپاره چې په دې کې 16 ښځې دي. مخکې موږ دغه 45 کسانو چوکیو چې باقي 16 ښځې نه وي او یوولس نارینه وي. اوس داسې امکانات شته چې له دې ورې موږ کېدای شي 19 نفره ولرو چې باقي 15 نارینه او یوولس ښځې نه.
کندهار د ټاکل شوي نفوس پر اساس د ولایتي شورا د استازو لپاره 15 چوکۍ لري چې 3 چوکۍ د ښځو لپاره بیل سوي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په ترڅ کې اوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په دوبی کې کینیا ته په څلور ځنې مسابقه کې په اتو وکټو سره ماته ورکړه. همدا شیبه له دوبی څخه د افغانستان د کرکټ ټیم ویان فرید هوتک را سره د ټلیفون په لیکه کې. هوتک صاحب، مخکې مو هم په ټلیفون یاري کچې بیا قطع شو، درته ویل چې زمونږ له طرفه د نننۍ بریا مبارکي هم اومنۍ، او که داسې په لنډو راته اول د لوبې د جریان په اړه د څو ورځو راته وایي.
افغانستان کرکٹ د نو ځوانانو لوبغاړو وشکول چې دنیا ته اتو وکټو ماته ورکړي، دا آسان کار نه ده. تاسو ولیدل چې موږ سینئر یا کم لوبغاړي چې لکه محمد نبی تخین، حمید حسن، کریم صادق او داسې نور لوبغاړي میر اشرف لوبه کې ناست ول، یعنی نو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی و. هغوی هم وکولی شول چې ثابت کړل کینیا ته ماته ورکړه. زه باید درته ووایم چې لوبغاړي د افغانستان لوبغاړي کسان اکبر فریدي تاسو ګټه خپل فیلډنګ پیسې د لوبغاړي ځان سره کینیا ونه شو کولی چې غټ هدف د افغانستان لپاره وټاکي. دوه منډې کولی شي په هغه کې ترونه منډې چې افغانستان وشو کولی نور منډې ورته هم پوره کړي، او دوه اویا منډې ډېرې واخیستې چې دوه اویا منډې په اخیستلو سره افغانستان د لومړۍ پاڼې یا د لومړۍ اننګ شپږ لومړۍ ترلاسه کړلې. نن د دویم اننګ د کینیا لپاره هم ترسره شو چې کینیا افغانستان لپاره دومره تازه ورنه شو کړل، په نه شپږ منډې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، او افغان توپونکو وشو کولی چې یوازې دوه لوبغاړو په سمېدو سره ورکړل شوي نه شپږ منډو هدف ته ځان ورسوي، او د تلویزیون لوبو سیالي هم وګټله. چې دې سره افغانستان لوبډله په جدول کې ډېره ښه روانه ده. او
هو تک صاحب، اوس چې افغانستان د کرکټ د 500 اورونو یا یورسنې لوبو نړیوال جام ته غوړ شوی دی او وتلی دی، د افغانستان په کرکټ کې په اکثرو نړیوالو لوبو کې یو ستونزه دا لیدل شوې ده چې د افغانستان بالینګ خو خکېږي همیش، ما د بیټنګ په برخه کې لومړني چې دوی ورته غا ټاپ آرډر او میډل آرډر توپ وهونکي وای، د همیش ستونزه درلودلې. د راتلونکي ورلد کپ لپاره که څه هم چې موده زیاته د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا څه پلان دی ترسو د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ټیم نیمګړتیاوې لمزه یوسي.
بالکل رضوان صاحب، ښه اشاره کړې. رښتیا هم چې پخوا د افغانستان کرکټ لوبډلې یو شمېر بیټسمنانو په بیټنګ برخه کې بعضې توپونو باندې ستونزې درلودلې، چې او د دې تر څنګ فیلډنګ کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدلې، خو الحمدلله د وخت په تېرېدو سره د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه تر څو په بیلابیل روزونکي ونیسي خپل لوبډلې لپاره، او دغه کومې ستونزې چې درلودلې تر ډېره بریده هوارې شوې دي، او انشاءالله تر نړیوال جام پورې زموږ د بیټسمنانو ټول ستونزې هوارې وسیږي، او انشاءالله په ډېر ډاډه ډول سره به
افغانستان د کرکټ له نورو مشهورو ټیمونو سره یا نړیوالو ټیمونو سره هم څه لوبې پلان کړی کنه؟
او بالکل، موږ خو مخکې دې چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړې هم نو، خو موږ د یو شمېر فل میمبر یا پوره غړیتوب هېوادونو سره مو اړیکې نیولې وې تر څو هغه موږ سره دې موافقې ته ورسېږي چې لوبې ترسره کړي. د بېلابېلو هېوادونو سره زموږ خبرې شوې وې، خو داسې کوم لوبډلې موږ سره واده ونه کوله چې لوبې موږ سره کوي. خو یوازې تاسو ولیدل چې موږ د پاکستان او د استرالیا سره چې هغه فل میمبر هېوادونه دي دوه 500 ورځې لوبې مو کولې، او همداشان اوس پاکستان سره ان شاء الله په اتمه نیټه ډسمبر یوه شل ورځې لوبه اوسېږي، او زمونږ هڅې روانې دي تر څو موږ وکولای شو چې د فل میمبر هېوادونو سره لوبې واخلو، زمونږ لوبډله پیاوړې شي او تجربې زیاتې شي د نړیوال جام لپاره ښه چمتووالی ولري.
د افغانستان د کرکټ ټیم او نورو ورزشکارانو د لا بریا په هیله ډېره زیاته مننه دوستانو. د افغانستان د کرکټ د ټیم ویان د فرید هوتکو چې له دوبۍ څخه موږ سره د ټلیفون په لیکه، او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن یو ځل بیا کینیا ته ماته ورکړه. دا لوبه څلور ورځې وه او افغانستان په درېمو ورځو توانېده چې د کینیا ټیم ته په اتو وکټونو سره شکست ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه ریپورت هم اوري. خو اوس دوهنیمې بجې کېدونکې دي. له جانقا الکوزي څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
دا افغانستان د بشر د حقونو خپلواکه کمیسیون وایي د هغو کسانو لخوا چې په تېرو کورنیو جګړو کې ښکېل ول یوازې بخنه غوښتل عدالت نشي تامینولی. خو د دې سازمان ویاند رفیع الله بیعیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د ځواب ویلو د فرهنګ د پیدا کولو لپاره یو ښه اقدام دی. د ملي جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو هغو کسانو بخنه وغوښته چې په تېرو دوو لسیزو کې د جګړو پر مهال زیانمن شوي ول. د بلخ والي عطا محمد نور دی او خصوصي تلویزیون هغه راپور ناسم وباله چې وای جمهور رئیس حامد کرزی د تل یو مشخص کاندید څخه د ملاتړ په بدل کې د پیسو سپین چک ورکولو ژمنه کړې و. خاغلی نور نن په مزار شریف کې ویغونډه ته ویل جمهور رئیس د تل یو مشخص کاندید د ملاتړ وړاندیز کړي خو د پیسو د سپین چک د ورکولو خبره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو یو جګ پوړی د امنیتي ډله د القاعده شبکې له یو مهم غړي څخه تحقیقات کوي. انس الليبي د شنبې په ورځ په لیبیا کې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا نیول شوی و. د آسیا پاسفیک هیوادونو مشریزه غونډه خپل کلنۍ غونډه نن پای ته ورسوله او ژمنه یې وکړه چې د سوداګرۍ د آزادولو او د دوامداره ودې د ټینګولو هلې ځلې به دوه برابره کړي. شمالي کوریا وایي خپل پوځ د عملیاتو لپاره د سار په جګ حالت کې ساتلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وړاندیز کړی چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو کار دی. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ترمنځ شاوخوا سل کسان په دقل کې شریک شي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیا له هالند څخه تمه لري چې په حق کې پر یو روسی ډیپلومات باندې د حملې په اړه وضاحت ورکړي، بخنه وغواړي او عاملانو ته د سزا ورکړي.
وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدانه ورزشي ونیس پروګرام او کور کلی اورئ. د موسی کلا ولسوالۍ امنیت د ولسوالۍ او بازار په شاوخوا پورې محدود شوی. خلک وایي نورې ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند دولتي شورا مرستیال شکایت کوي چې حکومت په لوی لاس د موسی کلا امنیت خراب کړی دی. وروسته له سنگین څخه دا دوهم ولسوالۍ ده چې د هلمند په شمال کې تر سختو وسلوالو بریدونو لاندې راځي. د هلمند والی بیا وایي د موسی کلا د امنیت د ټینګښت لپاره نظامي پلان جوړ کړی او ډېر شر به دغلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. لسیمې په زموږ همکار رپورټ لري.
په مساکله ولسوالۍ کې رشپه د وسلواله لوري پر دولتي پوسټو سخت بردونو خلک اندیشمن کړي دي او د مرکزی حکومت ولایتي ادارې څخه مساکلات د ډیرو سرتیرو د ورستولو غوښتنه کوي. په مساکله کې دغه ورستۍ نامنۍ ورستل دي چې په سنگین کې پات رسیدون کړي زور اخلي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال حاجی فضل باری فیاض وایي حکومت پر ویل اس مساکله کې نامنوي ته زمينه برابر کړې ده. فیاض ازادي رډيو ته وویل د مساکله خلک هلته د ډیرو بدو حالاتو لامل د پان او پړنګ ترمنځ دي.
حکومت او دولت ډېر لوی قرباني ورکړلې چې د وینو سره د انسانانو هغه منطقه پاتې ده. اما د دې وروسته بیا خپل حکومت خپل کارګردګي او هغه د انسانانو ویني او خپل هر څه کوشش خارج چې په یو واحد خاور سره خاورې کړتر چې د طالبانو هیلې باندې کړې او مساکله یې بیرته د طالبانو په لاس ورکړه. لازم مطلب هغه پولیس چې مخکنی چې په مساکله کې د مساکله خلق او حالت امنیت راوستل او موثر تمام شول او دولت هغه په یو نامه وبل نامه د غزا تخیص تکړه منتخب بیرته طالبانو اشغال کړی ویني ول.
موساکلا ولسوالی د کلون رئیس د وسلوالو تر سخت تهدید لاندې ده. په دې ولسوالی کې موجود بازار هم اکثره وخت د وسلوالو تر غیر مستقیم اغیز لاندې وي. په موساکلا کې څو ځله د سوري د ټینګش هڅه شوې ده. په 2004 میلادي کال کې انګلیسي عسکرو د قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو سره سوله وکړه خو څو ورځې وروسته اوربند مات شو او موساکلا ولسوالی د طالبانو په لاس ورغله. چارواکي وایي موساکلا د سنگین سره ګډ پل لري او د ځینو شمالي ولسوالۍ وسلوال اوس پر موساکلا بریدونه کوي او غواړي یو شمېر سیمې تر ولکې لاندې راولي. خو د هلمند والی حاجي محمد نعیم وایي که څه هم د یوې میاشتې راهیسې د موساکلا امن خراب شوی دی مګر په پلان کې لري عملیات وکړي او هغه سیمې پاکې کړي چې د وسلوالو تر تعدید لاندې دي.
وضعیت مساخله از نظر تهدیدات د روزای اخیر خصوصا در یک ماه اخیر تهدیدات و چالش‌های زیادی را از نظر امنیتی ما به اونجا داشته. به ارتباط از قبل هم تدابیر داشته و چنانچه کماندر امنی جدید شب گذشته در مساخله امر صد نفر پرسنل رفته و همچنان از طرف اردوی ملی یک دوله هم حرکت کرده رفته در ساحه. ما اقدامات و اجراءات خود را هم اردوی ملی هم ملی و هم در رهبری و هم با مردم مساخره دیروز صحبت های داشتیم که همکاری انشاءالله خواستیم دیگه اقدامات خود را انشاءالله شروع کردیم. امیدوار هستیم که در این فرصت از این وضعیت و تعدیداتی که فعلا زیاد شده بکهیم و انشاءالله کفتا میشه اون با تدابیر جدید گرفتیم.
ولی د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیتي سرتیرو سره مرسته وکړي. د مساکله خلک وایي د وسلوالو د ډیر فشار له امله هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. یو امنیتي سرچینې د نامه د ښودلو څخه ډډه کول ازادي راډیو ته وویل په مساکله کې د سرتیرو شمیره دومره کمه ده چې نسي کولی یوازې د بازار شاوخوا ساتنه هم وکړي. مساکله ولسوالۍ د شمالي هلمند له مهمو ولسوالیو څخه ده چې د څلورو خواوو څخه د ناامنه ولسوالیو سره پولې لري. مهم الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
The Lobo La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبل میدان سپورتي پروګرام خطر منوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ خطر منوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لومړي ځل لپاره 500 سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړ چې تمه دغه لوبي په استرالیا کې په 2015 کال کې وشي په همدې اړه مو د ولسمشر کرزی سلاکار وزیر او د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود ملما د لوی سره به ځانګړي خبرې ولرو او د افغانستان دغه بریا په ترلاسه کولو سره څه امتیازات خپل کړی دي لدوی څخه به وپوښتو خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سراورو افغان لامبوزن عباس کریمی د مایوبینو په نړیوالو سیالیو کې چې د ترکیې په استانبول کې تر سره شوې د طلا مډال خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې افغان لوبغاړي وکولای شول د 15 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د طلا مډال وګټي. عباس کریمی په دغه بریا سره وکولای شول د مایوبینو اولمپیک سیالیو ته چې تمه ده په 2014 کال کې به په برازیل کې وشي لار پیدا کړه. د افغانستان د انجونو ولسکلنو ټیم د سوبروتو کاپ د 45 دورې سیالیو لپاره هند ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو امیر مرتضی دانش ازادي راډیو ته وویل په دغه ټیم کې به د افغانستان په استازیتوب 14 لوبغاړي دوه روزونکي برخه ولري چې تمه ده په ډی ګروپ کې له مهاراشترا، تامل نادو، مغالیا او افیس هند سره سیالي وکړي. لبلې خو د کابل په خار کې د انجونو د باسکټبال سیالي د شپږو ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امر سمې درې ازادي راډیو ته ویل د وسلې په لومړۍ ورځ یعنی په دوشنبه باندې د خاروالې ټیمو کړه شول په 12 د 14 په وړاندې پیل سره د سریمشتي ټیم ته ماته ورکړي. او ورسته خبر همدا چې د افغانستان د فوټبال په غوړه لیگ کې شاهین اسمعي او سیمرغ البرز دوه ټیمونه د چټمه د پایلو به تر سره کړي. شاهین اسمعي د یک شنبه پورز طوفان هریرود ته په 3-0 ماته ورکول سره وکول شول د غوسلیو پایلو به تلار پیدا کړي. سیمرغ البرز هم کولای شول په 3 پایل سره وقبن هندوکش ټیم لمات سره مخ کړي او د دویم ځل لپاره د افغانستان د فوټبال په غوړه لیگ کې پایلو به ته ووزي. دونه مهم سپورتي خبرونه مو او اوریدل را بشو د پروګرام په لور. خغلی مسعود ډیر زیات ستړي مشه بخیر راغله.
خوشاله و سمانانه.
خغلی مسعود افغانستان نړیوال جام ته لار پیدا کړ د لومړي ځل لپاره البته دغه جام ته افغانستان وتلی دی. څه امتیازات خپل کړل دغه وتلو سره؟
یقینا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دوه کلونو را پدې خو د دغه سیو مرحله لپاره ډیر زیات کوششونه وکړل او دغه موافقت یا د کامیابی د دوی د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې به ساره کامیابی و ځکه چې د اولین ځل د لپاره دوی 500 ورځې نړیوال لوبه تلار پیدا کړه او په دې سره دوی وکول شو چې اوس د کرکټ په ټولنه کې یا د خصوصا په شورای بین المللي د کرکټ کې دوی یو خاص شهرت پیدا کړ. د کرکټ مبصرین اوس دا وایي چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې ظرفیت دومره لوړ شوی ده چې د کینیا غوندې یو پیاوړی ټیم چې څو کاله مخکې د نړیوالو لوبو سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې وه داسې ټیم ته یې ماتې ورکړه. تر دې د مخه نامیبیا ته ماتې ورکړې وه، سکاټلینډ ته یې ماتې ورکړې وه. دا په خپله د دغه ښه نمونه ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پخوا په کلو اوس ډیره پیاوړې شوې ده، ډیره تکړه شوې ده. یعنې زه امید کوم چې دوی به په 2015 نړیوال جام کې هم چې کافي وخت په مخکې لري ډیره ښه لوبې ترسره کړي او د نړۍ د ډیرو پیاوړو پیاوړو ټیمونو سره به دوی ښه په زړه پورې لوبه وکړي.
یو څه چې ډیر خلک یې پام ورته اړي د مالی مرستو په اړه ده، په دغې بریا سره افغانستان تر کومه حده پورې په قانوني توګه مثلا پیسې خپلولی شي یا مرسته ترلاسه کولی شي؟
تاسو وګورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې کینیا ته ماتې ورکړه په فوري توګه سره شورا بین المللي کرکټ د دوی لپاره 1 میلیون ډالر اعلان کړ او دا یو میلیون ډالر به موږ په راتلونکي 15 میاشتو کې چې تر څو دوی ورلډ کپ ته ځي او په استرالیا کې د لوبې ترسره کیږي دا به د دوی په ظرفیتونو باندې موږ په خرچ رسوو. یعنې ښه تمریناتي کیمپونه به ورته جوړوو، د دس آب و هوا سره به دوی بلدیت پیدا کړي چې هغه د استرالیا او د نیوزیلینډ هوا ته ورته هوایی وي. دا مصرفات به ټول د دوی تمریناتی کمپونو باندې به کېږي، اکاډمیانو به ورته جوړېږي. یعنی دوی به په دا 15 میاشتو کې بیکاره موږ نه پرېږدو. دا پیسې هم ځکه به آی سی سي ورته ورکړلې چې دوی باندې باید ښه مصرف وشي او په دوی باندې ښه تمریناتي کمپونه وشي. دا په خپله ډېر یو غټ امتیاز و چې نړیواله شورا د دوی دپاره د 1 میلیون ډالرو اعلان وکړ.
په دننه افغانستان کې د کرکټ د لا بنسټیزه کېدو لپاره، د لا رشد لپاره کوم داسې خاص پلانونه لري، او دا چې تر 2015 به افغانستان څنګه وکولای شي د دغو لوبو لپاره ښه تیاری ونیسي؟
بله شکه تیاری خو به ما ورته ویل چې دا د کرکټ د ادارې مکلفیت ده چې موږ په دغه راتلونکي 15 میاشتو کې باید د دوی دپاره تمریناتي کیمپونه جوړ کړو. دوی داسې هیوادونو ته واستوو چې هغه آب و هوا یې تقریبا د استرالیا او د نیوزیلینډ د هوا سره برابر وي. کوشش به دا کوو اداره چې د مختلفو ملکونو سره دوستانه میچونه د دوی دپاره برابر کړو، د پیاوړو ټیمونو سره. البته دا روابط د کرکټ بورډ د ادارې نه خونه روان دي، او ضمن موږ کوشش به دا کوو چې خپل داخلي کرکټ ته ډیره زیاته وده ورکړو چې سږکال ان شاء الله تعالی موږ په دغه لاره کې د موږ داخلي کرکټ ډیر زیات کار کړی، د داخلي لوبې مو ډیرې ښې رشد پیدا کړ په دننه په افغانستان کې، او همدارنګه د کرکټ د بنیاد لپاره چې کرکټ اوس په تعلیمي نصاب د معرف کې شامل سره، دا یو بله ډیره لویه بریا ده چې دا کار د کرکټ بورډ ادارې او د معرف محترم وزارت دغه کار ترسره کړ. نو زه فکر کوم چې کارونه هم ډیر ښه روان دي د هر لحاظه، او امیدوار یم چې د کرکټ راتلونکی په افغانستان کې تر دې هم ډیر روښانه وي.
افغانستان به په روان کال تر پایه کومې مهمې سیالۍ وکړي کدا په ګوته کوي؟
نو د کرکټ بورډ ادارې د پخوانه د پاکستان د کرکټ بورډ ادارې سره په دې باندې موافقه کړې ده چې موږ به یو مسابقه د پاکستان د ملي ټیم سره لرو. هغه البته د دسمبر په میاشت کې کېږي د لو په شارجه کې، چې زه امیدوار یم چې ښه په زړه پورې لوبه وي. او همدارنګه د کرکټ بورډ اداره د بنګلادیش او د سریلانکا د کرکټ بورډ سره هم خبرې اترې روانې کړې دي. امید کوم چې یو موافقې ته په ورسیږي چې د هغوی سره هم موږ داسې دوستانه میچونه ولرو. او بل شورا د بین ملي د کرکټ به اوس ډیره زیاته دلچسپي تر پخوا لري، ځکه د کینیا په ماتولو سره به د بین ملي شورا د کرکټ د موږ سره په دې لاره کې ډیره مرسته، چې هغه هم ځینې ملکونه دې ته ترغیب یا تشویق کړي چې د افغانستان د لوبډلې سره دغسې دوستانه لوبې ولري. او دوم دا چې موږ د دغه کال په اخره کې د آرلند سره هم مسابقې لرو، چې دا مسابقې هم ډېرې په زړه پورې دي، انټر کنټینټل مسابقې دي چې پخوا هم موږ د دغه اتلولي ترلاسه کړې وه. دا هم ډېرې مهمې دي، د دې لپاره به هم د کرکټ بورډ اداره خاص تیاری نیسي. او زه امید کوم لکه څنګه چې د کال په شروع کې تر پایه پورې موږ چې هر مسابقې ته خپل ټیمونه لیږلي دي کامیاب راغلي، یعنې تر اوسه هم یوه مسابقه هم نه ده بایللې. امید کوم چې دغه کامیابي د کال تر پایه پورې دغه سره روانه.
په 2014 کې فکر کوم په نیوزیلند کې د ورلد کپ لپاره بیا کوالیفاینګ راوند کې، یعنی د غوراوی بیا لوبي کېږي، چې افغانستان په لومړي چانس کې ورغلی دی، یعنې دغه دویم چانس لوبو ته هم لوبغاړي ورلېږي که څنګه؟
زه فکر کوم چې ستاسو وزارت موږ مستقیما لاره پیدا کړله، د هغې لپاره به دوه نور ملکونه چې د هغې لپاره به کوالیفای کړي. موږ د کینیا په ماته ول سره د هغه مرحله نه اوس خلاص شوې، کچېره خدای مکړه موږ د کینیا سره لوبه بایللې وای، نو بیا د دې خبره چې په هغه لوبه کې به موږ برخه اخیستل. د تجربې د اصلولو لپاره د هغه غټ ټیمونو سره چې دوی لوبي وکړي، د یو بل تجربه واخلي، کم دغه څوار شي بعده بنې، نو خدای بیا تصمیم به شورا به ملي د کرکټ پورې ارتباط لري. کچېره غوې د وختونه وکړه زموږ به هم دلچسپي څو ته د خبره په تایید چې تر څو دغه پیچونو سره دوی بلدیت پیدا کړي.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود، ډیر زیات خراغلې له دې مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله.
کور مو ده.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرمنو مینوالو دا ول خغلی شهزاده مسعود سره زنګړی خبرې ترې تربیه موز صفی الله ستنګ زی په پاک او بخون کې خدای سپار.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدرمن اوریدونکو کوز ما فرشتہ مرسل سلامونه ومني. کومه ناروغي ده؟ له حیواناتو انسانانو ته څه ډول انتقالیږي؟ څومره خطرناکه ده او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ ځینې کسان د مشوي کس په کور کې تر ډیره وخت پاتې کیږي. د میلمنو پاتې کیدل د کور خلک له کوم ستونزو سره مخ کوي؟ نن امدا مطالب چیرو که تر وروستۍ شېبو سره پاتې شي، تمثیلي ټوټه هم اوریدلی شي. درنو دوستانو، بروسلوز یو ګډه انساني او حیواني ناروغي ده چې د افغانستان په ځینو سیمو کې تر 40% څاروي پریښته شوې دي. دا ناروغي په حیواناتو کې د هغو د بچیانو د ځای کېدلو او کمزوري لامل کېږي. بروسلوز د حیواني محصولاتو له لارې انسانانو ته انتقالیږي او په انسانانو کې د دې مرض علائم دادي چې د شپې له خوا پرې تبر ځي، خولې کېږي، کمزوري او ضعیف وي. د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر حیوانات د بېلابېلو ناروغیو له وجې مړه کېدل، انسانانو ته یې هم مرضونه انتقالېدل، خو دوی په دې نه پوهېدل چې له څارویو نه یې ناروغي دوی ته ورځي.
زموږ به وي تقریبا 15 خوسي غواګانې او ګل د پمخ غوایي او غټو واړه به وو. اکثریت به واخېستل، ګل د پمخ په ډیران کې به ځای ورته غوچ کړ چې نور شاته نه جوړېږي، پارو خو بسي پټي کې به یې واچو. که واکم مال به چاغېدل نه شو، دې به یې نه کولې. خصوصا په لغمان کې نه چایلي چې دغه د حیواناتو ډاکټر شته په دې وطن کې، که نهشته کلیوال دې مرض نوم بیخی پیزنی بروسنوسی چی یه بلی چی یو ده تبک بیورتی لیه یو بیورتر تک مرز یلیه سی والا تک مرز نیولیه ده ریخی مرز نیولیه ده دقا یو تو مرزونه دوی محال و محیط کسی رواج و دقا نمونه ورتا تیستر.
له څاروی نه د بروسلوز ناروغي ښځو ته ډېر انتقالیږي، ځکه له نارینه وو نه د ښځو سروکار له حیواناتو سره ډېر وي. د لوګر اوسېدونکی محمد خطاب وایي چې په سیمه کې ډېرې ښځې د دې ناروغۍ په هکله معلومات نه لري، نو ځکه خو ورباندې اخته شوي دي.
یعنې څو چې له مور یا وړکی ماشوم هم نیولی ساري مرض، بیا چې ډاکتر تلل دي، ډاکتر معاینه کړي، بیا یې ورته وي چې دا له حیواناتو نه تاسې اخیستی ده. زموږ په شي کې خلکو دغه د څټ ویښته تویې شوي دي. بل مرض یې په نوم د ملاریا د حیواناتو په نوم یاد شوی، انسانانو ته نقل کېږي، هغه له انسانانو د هغو سر ته نقل کېږي، هغه بیا ډېره مشکله ده. حتی افغانستان کې تداوی نه کېږي. موږ پوهېږو چې دغه سوي موږ زیاتره پېښور ته لېږلي دي، هلته هم تداوی کړي، هم تر اوسه هغه خلک په کال کې یو ده په هماغه مرض په کوم وخت کې نیولې، بیا په کال کې هغه پیرا ګرځي. ښځه ونیولې وه، بیا به چې هغه هر کال هماغه وخت راغی، دا به په هماغه مرض اخته شوه. دغه مرض یې سر ته وختی، اوس داسې په یو رنځ اخته شوي چې نه مړه ده نه ژوندی. بیا ډاکتر منع کړی چې ته به نه شیدې خورې، نه به مستې خورې، د هر حیوان کوي که د هغه جوړ وي که مریض وي.
د حیواناتو له ډاکټر جهانگیر میخیل نه مو د بروسلوز د ناروغۍ په اړه پوښتلی دي. هغه براته وایي چې دا ناروغي له حیواناتو نه انسانانو ته څه ډول انتقالیږي او د مخنیوي لارې کومې دي؟
انسانانو ته د مخنیوي لارې چاره دا دي چې دوی همیشه جوش کړي شودونه استفاده وکړي، هیڅکله خام شودې ونه خوري. مخکې له دې نه چې غوا ولوشي، اول باید لاسونه او غولان زمینځي، او دویمه کله چې ولوشي هغه نه وروسته بیا هم دوی لاسونه او غولان زمینځي. بل کوچني ماشومان خصوصا د حیواناتو سره ډېر نږدې په رابطه او تماس کې پاتې نشي. بل دا ده چې پنیرونه چې موږ خلک جوړوي، خصوصا په ختیځ ځل کې ډېر په غیر صحیح توګه باندې جوړوي، نو په دې کې باید لږ توجه وشي چې شیدې لږ تر لږه جوش شي او د هغې نه وروسته بیا تنه پنیر جوړ شي. دویمه دا ده چې حیواناتو او د انسانانو ترمنځ باید همیشه زیاد دوی جدایي. کلیوال خلک اکثره حیواناتو سره ډېر نږدې رابطه لري، حتی په یو کور کې په یو کوټه کې حتی اوسره اوسېږي، نو که دلته لږ فاصله پیدا شي دا ډېره زیاته مهمه ده د انسانانو لپاره.
هغه کسان چې حیوانات ساتي هغوی به څنګه په دې پوه شي چې څاروي یې په بروسلوز اخته شوي دي؟ بیا هم جهانگیر میخیل وایي
د کلینیکی علائم له مخې کېدای شي چې یو اندازه شکمن شي ور باندې. که چېرته حیوانات ډېر زیات خوار ووسي او همیشه تبه ولري، نو طبیعي خبره ده چې دا به حتما کومه مزمنه ناروغي لري. کلیوال هم باید دې ته متوجه ووسي چې دا ډول حیوانات چې غذا ښه ډېره ورکړي، ښه غذا ورکړي، حیوان بیا هم نه چاغېږي. همیشه داسې یو قسم زیګ حالت ولري، د ویښتان اسګه ولري، ډېر زیات خواري یا اشتها ضعیفه یا دغې. نو اوس فکر کوم الحمدلله د ویترنري خدمات تر ډېرو اندازې پورې کلیوالي سطح اندیم موجود دي. دوی کولای شي چې ویترنری ډاکټر سره مشوره وکړي او هغه سره د حیواناتو د واکسین په اړه مشوره وکړي، ځکه موسمي ناروغۍ اکثره راځي، نو ویترنر باید پکې خبر کړل شي. اوس د منی موسم را روان دی، دي کې کوم واکسین وکول شي، کوم دواګانې ورکول شي، او کله پسرلی موسم را روان دی، هغه لپاره چې تدابیر ونیسي چې کوم واکسین او دواګانې ورکول شي حیواناتو.
دا چې د کرنې او مالداری وزارت د بروسلوز ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کړي. د یاد شوي وزارت د مالدارۍ د برخې کارکوونکی شاکر الله هاشمي وایي چې دوی د افغانستان ټولو ولایتو ته د واکسین لیږلو په کار بوخت دي.
موږ هر ولایت ته ضرورت مطابق یو قسم ته یو پیکیج جوړ کړی دی چې هغه واکسین دي، کورباکس دي، نور آلات د واکسین دي، تر څو پورې چې دا مرض د مینځ نه نیتلی. وزارت زراعت آبیاري او مالداري به کوشش کوي چې دا مرض د مینځ نه ویشي، چونکې دا ډېر حساس مرض دی. مالداران چې کلو بانډو کې ژوند تېروي هغوی د مرض باره کې ډېر څه نه پوهېږي.
له شاکر الله هاشمي نه مو پوښتلي چې دوی د واکسین په بدل کې پیسې اخلي که څنګه. هغه وویل
نه، موږ هیڅ هم نه اخلو. وزارت زراعت آبیاري او مالداری د مالدار نه داسې هیڅ شی نه اخلي. موږ دغه صحوي کلینیکونه چې دي هغوی ته دوه قسم ته سهولیات، یو خو واکسین هغوی ته رسو. موږ نه غواړو چې د مالدار نه څه واخلو، بلکې دوی سره یو قسم ته همکاري وکړو، د مرض د مابین نه وړلو کې د دوی همکار شو. مالدار باید چې خپل څومره حیوانات دي هغه واکسین کړي. دا واکسین چې دی دغه داسې منفي اثر په تولید د حیوان په صحت نه کوي. نو موږ دغه نه دا غواړو فارمرانو نه، یعنی د مالدارانو نه، چې دیو هر وخت کې کوم کس چې واکسین کې اثره مرسته وکړي، زمینو ته برابر کړي، د حیوان په نیولو کې او د واکسین په تطبیقولو کې دغه مرسته وکړي. او دا ونه وایي چې مثلا زه خپل حیوان یا واکسین کوم نه، یا د دې واکسین سره ځینې خلک ماته نور یعنی څه شی راکا. موږ هم هدف دا دی چې مرض د منځه ویسو.
هغه کسان چې وخت په وخت خپل حیواناتو ته واکسین کوي وایي هیڅکله هم څاروي په داسې ناروغۍ نه دي اخته شوي چې دوی او حیواناتو ته تاوان ورسوي.
دوه غواګانې لرم، د شودو په منظور باندې هم ساتلې دي، فریز نسلونه دي، اوس فعلاً هم موږ استفاده نه کوو، تقریبا ښه حاصل ورنه لاسته راوړو. عموما حیوان وخت په وخت باندې لیدنه کوو چې حیوان کوم ناروغي، یعنې د هغه په حاصل کې، د هغه په ظاهري وضع کې کوم تغیر نه رامنځته شوی، یا د هغه په تغذیه کې کوم تغیر نه رامنځته شوی. دغه یو څه شی نه ګورو، بیا د هغې نه وروسته د هغې په غذا باندې ډېر تعقیب کوم چې مطلب غذا یې رانه خرابه نه شي. په خپل وخت باندې ورته ضروري کوم غذایي مواد هغه ورته ورسیږي. غوجله یا هغه د ساتنو ځای چې کوم دی، په حفظصحه باندې ډېر تعقید کوم چې چټلي کومه رامنځته نه شي او هغه وخت په وخت باندې مراد شي. بله مهمه خبره چې ده، هغه حیواناتو ته د واکسین ورکونه ده. په اطرافو کې هم باید همدغه شی ته ډېر پام وشي چې واکسین وخت په وخت باندې د هر ناروغۍ په مقابل کې ترسره شي. او زه خپل هم دغه واکسین خپلو حیواناتو ته کوم چې ناروغي رامنځته نه شي. نو په دې خطر باندې زما خپل حیوان چې کوم دی هغه صحتمند دی، مطلب حاصل یې ښه دی، او زه ورنه خوشحاله یم او کورنۍ هم ورنه خوشحاله ده.
درمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، لمال او مالدارین راګرځو د مړی او ژوندۍ مسلې ته. د افغانستان خلک د خدای او غم په مراسمو کې بیلابل دودونه لري. دا دودونه ځینې ښه دي، خو ځینې بیا ستونزې پیدا کوي. لکه کله چې په یو کور کې مړی وشي، خپل خپلوان پشپوش پوناست وي. د کور خلک له یو خوا په غم کې سوځي، له بل پلوه د میلمنو د قدر او عزت په فکر کې وي. په دې اکله باندې څو تنو خبرې واورو.
د مړي خوند خیرات کوي، هغه چې وخوري هغه خلاصي. هم د بعض خلک زیاتره کې ناجایزه کې همالته پراته دي. په سلو کې به یو کور پیسه داري او نه نوي بیا غریبانه دي. افغانستان هنات یو کار خو
ناروا دا چوک چې پوه سړی هغه زی.
د مړ شوي کس په کور کې تر ډېره وخته ناست میلمانه تر ټولو زیات میرمنې په تکلیف کوي. د ننګرهار اوسېدونکي شازیه چې له پېښور نه راغلې وایي هلته به د مړي په کور کې چشپه نه کوله، خو دلته ځینې سپین سرې ښځې پافتو ناستې وي.
تر یو میاشت یو نیم پورې هم بازی کینی. دیو ډوډۍ تیار غواړي، په کټ کې ناست اوسي. دیو هغه د اودس لپاره اوبه ګرمې اوبه تیار غواړي. دیو هر څه تیار غواړي. ډېر زیات سخت دی فامیل دپاره چې هم پیغام راغلی اوسي او هم ورته دغه رقم ښځې بیا کینی او خپل د کور ډوډۍ هم نه خوري چې دا د مړي د کور ډوډۍ ده، باید ماته د همسایه د کور نه راوړي. دا هم خپل فامیل په مشکل کې اچول شو، هم همسایګان په تنګول شل. که خپل فامیل اوس وس خبر وو کې نو دا بد ګڼي دیو. که داسې کمبل سوک اوسي رئی شي، دا ښځې ټول کینی پوی کې چې دا سیستم باید د منځه وړل شي، ختم شي. باید دا غلط رواج، غلط دغه هم د سنولې دا باید تر منځه لاړ شي.
ځینې خلک بیا په دې فکر دي چې که د مړ شوي کس په کور کې ډیر وخت پاتې شي په دې به د کور خلک خوشحاله شي، خو په اوس شرایطو کې چې خلک ډیر بوخت دي، رسمي او غیر رسمي دندې ور په غاړه دي، داسې نه ده. هر څوک په دې هڅه کوي چې ژر خپلو کارونو ته ورسیږي، نو د میلمنو ډیر پاتې کیدل له ستونزو سره مخ کوي. همدا خبره د کابل اوسیدونکی محمد شریف او د کاپیسا اوسیدونکی تمیم کوي.
دا موږ تاسو د کلیوال خصوصا افغانان خلک دا د سیوای کچیر ته زر لدی کور لاړ سم، نو دا دوی ته یو شرم و درې بیا وایي چې ولا مړی را سره ونه زاړه کناستن. دوی له اسلام نه دی خبر، اسلام کې مغ درې ورځې د سینې ستر په کور باندې بار سي راسه دوا وکه بیرته لاړ سم جمعې پورې یا بلغه پورې تعامل تناس پدې چې دغه خلکو دی وګو بار جوړیږي سړی پای سړی پاتې نسی ډیر وخت یغه ته مجبورې ډوډۍ ورکې ک په قرضې ک په غې قرض نه کوي لوی خان به را پیدا کړي مو خلکو ته سم ډوډۍ ورکې
د له اند چې په دې کور کې باید زه اوسې کوم دوی سره غم شریکی وي کې بلکې هغه لا هغه خلکو په غم باندې لا هم ور ډیری ځکه چې خلک په تکلیف کوي تودې اوبه غواړي یا پریزانه ته نه غواړي ځینې مریضان اوسېږي هغه خلک د خپل غم وګالي او که د دې خلکو خدمت قدر او عزت وکړي که چېرته عزت ورته ونه کړي بیا نو ځینې ګیلې هم کوي چې موږ ته د پلاني کور کې کوم عزت ونه شو بې پروایي ډیره وه یا سلیقه ښه نه وه نو موږ ته کوم پام ونه کړ د ما نظر حتی که دعا ته هم څوک ورځي یو پنځه دقو دپاره که یو دعا وکړي او چې شي دا به بهتره کار وشي.
کله خو بیا ځینې کسان ډېر وخت وروسته د فاتحې لپاره د دوستانو کور ته ورځي. کله چې هغوی په کور کې نه وي بیا ګیله کوي، وایي زه ورغلم چې مړی دروند کړم دوی په کور کې نه وو. د خوست اوسیدونکی امان الله وایي چې ټول عمر خو څوک د غم په ټغر نه شي کېناستلی، دنیا کې خو د ژوندۍ لپاره نورې چارې هم شته.
که ته د ما نه دا غوښتنه لرې چې ته باید ما ته درې میاشتې ناست تر څو زه راشم او ته باید حاضر یې که نه، دا په دې معنا چې ته غواړې قصدن د دې غم خلک نورم په مشکل کې واچوي. ولې دوی ژوند لري، زندګي لري، کار باید وکړي، روزګار باید وکړي، وظیفو ته باید لاړ شي، نور د ژوند خو نور ډېر کارونه دي. نو ولې په دې حالت کې یو څوک باید ګیله وکړي چې دومره لرې ځای نه راغلی یم ته باید ما ته کښېنې؟ یو منفي نظر دی، څوک یې لري دي ځان سره باید وی نه لري. کوشش باید داسې وشي چې هماغه اولو درې ورځو کې ټول مسایل باید خلاص شي.
درنو اوردونکو، اوس تمثيلي ټوټه اورو. په تمثيلي ټوټه کې د کسانو په اړه خبري شوې چې د ژمي لپاره د سونګ توکي وخت نه اخلي، بیا نو هغه وی چې ژمی د لمدو لرګیو په دود خپل سترګې ړندوي.
څنګه سورندار لرګي ما اخیستې دي؟ خدای دې ژمی مراغي
وی خورې لرګي دي چی شي؟ دونه لرګي نسته چې هم د اوسې سماوات ته ورواچو.
زه خو د اوس نه درته وایم، د ژمی خبره کوم چې ژمی دا دې راځي یختي.
او خورې ژمی چیرته کار چیرته وا بخلو ډیر وخت دی تر اوسه لا پکی چالاندی.
ښه پکی چالاندی دا یخته خو نه ګوري، بیا هغه وخت چې یخسي بیا نو قیمتي ته وګوره، بیا نو وایي چې اله لرګي قیمته دي نه اخلم.
و څور تا واخیست خو دغه کوڅې خوله کې دوکان نه مازیګر شاتلم یو یو من به درته راوړم سوځوي.
وسړی یو یو من باندې خو نه کیږي، هغه لرګي لامده دي.
وایم لامده نه چې دا وچ ویم چې د ورځې درته یو خروار راوړم هم دی سوځي نه راوړم سګانه کال درته.
دا څه وایې وروره؟ دا څه وایې؟ دا یو یو من لرګي به راستا په شار اخیستی چې سوځوي؟ هلته یو ځای لرګي واخلتي ورته واچوه وچومې ارزانه مې.
پروسه کال مې همدغسې راوړه، دا کوټه کې ناسته وه ماشومان ترې باندې اولې کې لرګیو ته اور اچولې نژدې چې ټول وسوځي.
تا به سمجه ایښي و؟
یا خورې احتیاط کوه، د جیشان سره خدای مکړه خدای مکړه، خپلې ځانونه سوځلي وای ټول کور ته اور اچولی وای. اول خو دغه ګوګړ په لاس مور کوي، دغه ځنې لیرې ساته او بیا پام پر نیسه. وروره ژمی مرا نژدې دی، لرګي مو سر څه ارزانه دي او بیا وچ دي. وایه خلط یو ځای سم ځای شته، دا به پر ماشومانو فکر ونیسي چې خدای مکړه ونه سوځل سي.
او دا کار که کوي چې ماشومانو ته فکر نیسي، زه به سبا واخلم.
ته دا لرګي واخله، دالان ته یوه دروازه کېده کل به ور واچوم، نه به ماشوم ورځي نه به کار پې لري.
ای خیر ویسي، کاشکې پخوانه دغسې هوښیاره وي،
کاشکې پخوانه تا دا دروازه ایښې وای.
همداسې وکړې، همداسې وکړې، بس دروازه ورته کښېنوه، بس کرار به هلته کلف ور واچوې، کلف یې کوي. او دا چې یو یو من هره ورځ تا په شار اخیستې، هغه هم لامده قیمت، دا ښه کار نه دی.
خورې کاشکې داسې پخوی سړی وای، خو کومه ورځ چې زړه یې یو من به راوړې، کومه ورځ چې زړه نه یې نه راوړې وای کښېنې دغسې.
بس خورې دا هم د جنګ ته پرېږده، دې ښه خبره نه ده یاده، ته خپلې کیسې کوه ورسره، زه هم دا اوس هم دا لرګي راوړم.
زه ولاړ څه پیسې درته شته؟
اوشته راسره.
او سړی اول هغه نجار ته ورسه چې دروازه ورته جوړه کړي.
ته ما پرېږده، زه دواړه کاره کوم.
ما پرېښه یې، کله ما ټینګ نیولی یې، زه په مخه دې ښه.
تر اوو ورځې په اونۍ کې.